السلام علیکم تاسو ته زدي رادیو تاواج اس پابن سن کې د سهار لس بجې سوې بل خبرونه مو پېښ وت چې ډېره برخه د ازادي رادیوي مجلې ته ځنګړې سوې ده. خو په خبرونه کې ځینې راپورونه هم خبرو او ری چې د امریکا لوی درستیز پرون له ولسمشر سره پر ځینو مسایلو خبرې کړې. پایل کې خبرونه وړاندې کیږي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې د تیرې اونۍ حملې وغندلې. په کابل کې د تیرې شپې اور لګیدنې د سر او مال زیانونه اړولې دي. د امریکا او چین چارواکي راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په خپلو کې خبرې کوي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د افغانستان په شمال کې پر امنیتي پوستو وروستۍ تنظیم شوې حملې وغندلې. دغه شورا پرون په ویلامیه کې ویلي چې د امنیت شورا غړي هیوادونه افغان حکومت او د قربانیانو کورنیو ته د خواخوږي مراتب وړاندې کوي. دغه شورا ویلي چې وسلولو طالبانو د دوشنبه نه وخته په سرپل او بلخ ولایتونو کې په دریو سیمو کې پر امنیتي ځواکونو حملې وکړې. امنیت شورا وایي چې په دغو حملو کې لږ تر لږه 20 پوځیان وژل شوي او تر شلو زیات نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل اعلامیه کې ویلي چې دوی یو وار بیا ټینګار کوي چې تروریزم که په هره بڼه وي نړیوالې سولې او امن ته جدي خطر ګڼل کیږي. د بې سرحده خبریالانو ټولنې په افغانستان کې پر دو راډیوګانو حملې وغندلې. د ټولنې د پنجشنبې په ورځ په یوه اعلامیه کې ویلي چې د تیرې میاشتې په وروستیو کې په افغانستان کې پر دو راډیوي سټیشنونو حملې شوې دي. لومړۍ حمله 12 ورځې مخکې په نورستان او دویمه 9 ورځې مخکې د هرات په غوریان ولسوالۍ کې شوې ده. هند د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ هغه څرګندونې رد کړې چې د هند صدر اعظم نریندر مودي ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی دی. ټرمپ د چرشمې پر ورځ وویل چې د هند صدر اعظم بیا ورته ویلي چې په افغانستان کې کتابتون جوړ کړی او توقع یې وه چې ورڅخه مننه وکړي. د هند د حکومت په یوه خبر پاڼې کې ویل شوي چې دا هیواد د افغانستان د پراختیایي شریک په توګه ډېر مهم رول لوبوي او ګڼې داسې پروژې په افغانستان کې بشپړې کړي چې د دغه هیواد د خلکو د ژوند له ښه کېدو سره یې مرسته کړې ده. د هند د حکومت په خبر پاڼې کې د دغه هیواد په مرسته د 238 کیلومتره سړک، د اوبو لګولو د بند او د هند په پانتونونو کې د زرګونو افغان محصلانو د زده کړو یادونه شوې ده. د بلغاریا دفاع وزیر وایي چې ناټو د خپلو وزیرانو په راتلونکي غونډه کې باید د افغانستان لپاره په خپل جوړښت غور وکړي. د بلغاریا دفاع وزیر کراسیمیر کاراکاخانوف پرون سه شنبه دا خبره وروسته له دې وکړه چې تیره میاشت په راپورونو کې وویل سول چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ غواړي چې له افغانستان خپل نیمایي ځواکونه وباسي. د بلغاریا دفاع وزیر وویل د امریکا ولسمشر له خپلې بهرنۍ پالیسۍ سره سم په افغانستان کې د خپلو پوځیانو د شمیر په اړه پریکړه کوي. د امریکا حکومت له سوریې څخه د پوځیانو د ایستلو اعلان کړی خو د افغانستان په اړه یې تر اوسه پورې رسمن څه نه دي ویلي. خو امریکایي رسنیو ویلي چې سپینې ماڼۍ له افغانستان څخه د شاوخوا 10 سرتیرو پر ایستلو غور کوي. آریانا افغان هوایي شرکت وایي چې یوه نوې الوتکه یې رانیولې ده. د افغانستان دغه ملي هوایي شرکت وایي چې دغه الوتکه یې خپلو سورلیو ته د مډرنو او ښو خدماتو د وړاندې کولو په هدف رانیولې ده. دغه الوتکه له 116 څخه تر 113 تنو سپرلیو لپاره ده. د آریانا افغان هوایي شرکت چارواکو د پنجشنبې په ورځ وویل چې دغه الوتکه یې په 4.5 میلیون ډالرو رانیولې ده. آریانا افغان هوایي شرکت حاضر دمه په اونۍ کې 9 ښارونو ته 10 الوتنې کوي. یو افغان چارواکي وایي تیره شپه په کابل کې د اور لګېدو په پیښه کې 3 کسان مړه او 20 نور ټپیان شوي دي. اور د تیلو په یوه پمپ کې ولګېد چې وروسته یوې دنګې ودانۍ ته خپور سو. د روغتیا وزارت ویان وحید مایر اسوسییټډ پریس خبري اجنس ته ویلي چې د شپږو ټپي شویو ښځو روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی. د پیښې یوه عیني شاهد سیف الله اجنس ته ویلي اور نیمه شپه د کابل په ختیځ کې مکروریانو ته نږدې ولګېد. اسوسییټډ پریس خبري اجنس ویلي چې د پولیسو چارواکو ورته په تماسونو کې ویلي چې د دې پیښې په اړه څېړنه کوي. په پام کې د امریکا متحده ایالاتونو او چین چارواکي راتلونکي دوشنبه او سه شنبه په خپلو کې خبري وکړي. دوی هڅه کوي په تجارتي برخه کې هغه کړکیچ کم کړي چې په نړیواله سطحه بازارونه اغیزمن کړي دي. د چین د سوداګرۍ وزارت نن ویلي له امریکا سره به یوه ډله چې مشري به د تجارت لپاره د امریکا د حکومت مرستیال استازی جیفری ګیرش کوي د هغې مهمې اجماع پر عملي کولو بحث وکړي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د چین ولسمشر شی جینګ پینګ ورباندې تیر کال موافقه کړې وه. د چین د سوداګری وزارت وایي دوړو لوریو په هغه ټلیفوني مکالمه کې چې نن سوې د دغو خبرو نیټه تایید کړي دي. وزارت په دې اړه نور جزئیات نه دی وړاندې کړي. تیر کال واشنگټن او پیکینګ په یوه تجارتي جګړه کې ښکیل سول چې هر یوه د مقابل هیواد پر تولیداتو د میلیاردونو ډالرو په ارزښت تعرفه ولګوله. یو امریکایي ورځپاڼې راپور ورکړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر دې غور کوي چې پخوانی ډیموکرات سناتور جیم ویب د دفاع د نوي وزیر په توګه وټاکي. نیویارک ټایمز ورځپاڼې دغه راز پرون پنجشنبه په خپل راپور کې چې د ځینو چارواکو په حواله پکې څرګندونې سوي ویلي، د ولسمشر ټرمپ د ادارې چارواکو له 2 اویا کلن ویب سره د دفاع وزارت د مسؤلیت اخیستو په اړه تماس نیولی دی. دا مهال د بوئنګ شرکت پخوانی اجرایه مدیر پاتریک شانهان د امریکا د دفاع سرپرست وزیر دی. د امریکا پخوانی دفاع وزیر جیم ماتیس تیره میاشت ولسمشر ټرمپ پر پالیسیو د اعتراض په ډول استعفا وکړه. او یوه نوې نظر پوښتنه ښیي چې د فرانسې 3% برخه وګړي د ولسمشر ایمانویل ماکرون له پالیسیو او حکومت څخه ناراضه دي. په دې نظر پوښتنه کې چې پرون پنجشنبه خپره سوې اکثریت برخوالو ویلي دوی داسې اقداماتو غوښتونکي دي چې د کورنیو عوایدو د زیاتېدو سبب کیږي. په تیرو 2 میاشتو کې ماکرون او د ده حکومت پر خلاف د ژیړ واسکټ په نوم مظاهرهچیانو اعتراضونه وکړل. دغه مظاهرې وروسته له هغې پیل سوې چې ماکرون پر تیلو د مالیې لوړولو پیشنهاد وکړ. ولسمشر ماکرون په تدریجي ډول پر تیلو د مالیې لوړولو له ملاتړ لاس واخیست او داسې اقدامات یې پیشنهاد کړل چې د کورنیو د عوایدو له زیاتېدو سره مرسته کوي. په نوې نظر پوښتنې کې 15% برخوالو ویلي چې له حکومت څخه راضي نه دي، حال دا چې دغه فیصد یې په اپریل میاشت کې 9.5% وه. د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر له څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون پنجشنبه په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل. جمهوري ریاست وایي چې په دې کتنه کې د افغانستان د سولې پر پروسې هم خبرې سوي دي. اسمت څاروان او په دې اړه نور جزئیات.
د امریکا لوی درستیز جنرال مارک مایلی پرون پنجشنبه د افغانستان د حکومت له مشرانو سره یو ورځ وروسته له دې وکتل چې د امریکا ولسمشر د پخواني شوروي پر ضد د افغانانو د جهاد او په افغانستان کې د رواني جګړې په اړه څرګندونې وکړې او د افغانستان د حکومت له عکس العمل سره مخامخ شوې. ارګوایي جنرال مارک مایلی او ورسره ملګري پلاوی پرون مازیګر په ګلخانی ماڼۍ کې پر افغانستان او جنوبي اسیا د امریکا د ستراتیژۍ د مثبت اغېز، د افغانانو په مشرۍ او مالکیت د سولې د پروسې او پر ځان د بسیا کېدو لپاره د افغانستان پر پلان خبرې وکړې. پرون د افغانستان حکومت د ولسمشر ټرمپ د چهارشنبې د ورځې د څرګندونو په خبرګون کې بېل دي چې د امریکا د ولسمشر د نوم یادونه وکړي وویل د امریکا د رسمي پالیسۍ او د چارواکو د څرګندونو ترمنځ تفاوت شته. له همدې کبله د امریکا له دوست حکومت څخه غواړي چې د یو لړ څرګندونو په خاطر د ځینو پالیسیو د سپیناوي په اړه د ډیپلوماتیکو مراجعو له لارې وضاحت غواړي او هیله لري چې په لنډ وخت کې له دوی سره شریک کړي. د ارګ په خبر پاڼه کې دې ته اشاره نه ده شوې چې آیا ولسمشر غنی او د امریکا لوی درستیز مارک مایلی د افغانستان په اړه د ولسمشر ټرمپ د وروستیو څرګندونو په باب څه ویلي او کنه دي. یو شمېر افغان کارپوهانو هم د ولسمشر ټرمپ څرګندونې حیرانوونکي بللی دي. د سیاسي چارو کارپو انتصار خادم وایي چې ښاغلی ټرمپ د خپلو خبرو پر عواقبو فکر نه دی کړی.
د ټرمپ له کاراکټر هویدا او ښکاره ده چې هغه په ډېر حد پورې پر دې باندې فکر نه کوي چې عواقب به د هغې د خبرو څه وي. دویم، هغه نظامي مخاینه نه لري، هغه اقتصادي مخاینه لري، هغه د سیاست پر نازکیو ډېر خبر نه دی، ولې یوازې د خپل فکر ترجمانی کوي.
د ښاغلي خادم په وینا په اوسني وخت کې د ټرمپ څرګندونې کېدای شي منفي اغېزې ولري. د مشانو جرګې دوهم مرستیال محمد آصف صدیقی هم انتظار خادم ته ورته نظر لري او وایي چې د ښاغلي ټرمپ له څرګندونو د ناټو او امریکا مخالفان ناوړه ګټه اخیستلی او د هغوی روحیه پیاوړې کولی شي.
ومردل چې د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر څرګندونو وروسته د دغه هیواد لوی درستیز پرون په کابل کې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره وکتل او پر ځینو مسایلو یې ورسره خبرې وکړې. تب د اصل کې د چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د غرض د سیمې په سطحه د سولې خبرې تودې سوي دي. په کندوز کې ځینو فعالانو او ځایي اوسیدونکو له دیني عالمانو د امن او ثبات په ټینګښت کې د همکاري غوښتنه وکړه. اجمل آریان راپور لري.
د کندز یو تن قومي مشر حاجی اسدالله عمرخیل وایي چې ځینې عالمان باید د عامو وګړو د ذهنیت جوړولو او دغه راز د ثبات د ارزښت په اړه خلکو ته پوره پوهاوی ورکړي.
کوم مشکلاتونه چې د صلح او د امنیت په لاره کې بعضې خنډونه واقع سوي دي، چې د هغو په هکله باندې سره مشوره وکړو او د هغوی لپاره بعضې موخې او بعضې لارې پیدا کړو او بعضې مشورې سره شریکې کړو چې تر څو وکولی سو دغه مشکلاتو ته د پای ټکی کړو.
په ورته وخت کې مدني فعاله بدل بیبي وایي هغه شمېر ډلې او کسان چې په سیمه کې د دولت پر ضد تبلیغ کوي او د خلکو ذهنیتونه خرابوي څو د ټولنې آرامښت له منځه یوسي، په کار ده چې دیني عالمان د هغوی پر وړاندې جدي اقدام وکړي.
نقش بزرګوارا علما محسن صفیدا به خاطر اردنسر برازنده است کې اینا میتونن از طریق قریه
د ثبات په تامینولو کې دیني علما او مخور ارزښتناک رول لوبولی شي او په کار ده چې په خپلو سیمو او کلو کې د امنیت د ارزښت په اړه د اسلام سپېڅلي دین له منظره خلکو ته واز وکړي څو ټولنه له دې بدمرغیو څخه وژغورل شي. له دې سره سم د کندز یو تن بل اوسېدونکی حاجي ضیاالحق په ټولنه کې د امنیت او ثبات ټینګښت او دغه راز د تاوتریخوالي د لمنې راټولولو په برخه کې د دیني علماو نقش او رول ډېر مهم بولي.
ای اګام د طبیعي است کې وخت علما با حکومت همکار باشه همدست باشه طبعا اثر مثبت داره.
دا یو طبیعي امر دی که چیرې دیني عالمان له حکومت سره همکاري وکړي نو طبعا مثبت تاثیر درلودلی شي او له کبله د ولس اعتماد پر دولت زیاتیږي او په پایله کې په ټولنه کې د ټولو موجوده ناخوالو لمن راټولېدلی شي. بل خوا د نوموړي ولایت یو تن سیاسي فعال حاجي امین الله ایماق وایي چې دیني عالمان په ټولنه کې له ځانګړي احترام څخه برخمن دي او خلک د هغوی په لارښوونه ډېر ژر عمل کوي او که چیرې دوی د امنیت ارزښت په اړه عامو وګړو ته واز وکړي نو هرومرو په هیواد کې سوله او ثبات ټینګېدلی شي.
اصل اخوت و برادري جمع آوري افکار مختلف هست و پیدا کردن راهکار
که ولسونه او په ځانګړې توګه دیني عالمان د ثبات تامینولو په برخه کې له حکومت سره په جدي توګه مرسته او همکاري وکړي نو حتما په ټولنه کې ټولو ستونزو ته د پای ټکی کېښودل کېږي. دوی دغه راز ټینګار کوي چې باید دیني عالمان او قومي مشران د امنیت تامینولو په برخه کې خپل مسؤلیت په جدي توګه ترسره کړي څو د هیواد په ګوټ ګوټ کې د ښوونې پراختیایي او د بیا رغونې پروژو پلي کولو ته زمینه برابره شي او خلک د ژوند له اسانتیاوو څخه برخمن شي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې سوې چې په څو شیبو کې خپرو. خو اوس ستاسو یو څو سمسونه راخلو. بشیر حبیبزی د لوګر له ازرې ولسوالۍ په خپل سمس کې لیکلي ډېره سخته واوره ورېږي. حضرت الله همدرد له هلمند لیکلي ژمی دی، باید له بې ځایه سو کسانو سره ډېره مرسته وسي. ګلاب شاه له کندهار لیکلي 2013 میلادي کال د افغانستان لپاره ډېر خونړی و. عبدالواحد مدقق له لوګره لیکلي حکومت باید په راتلونکي کال کې د کتابونو د کموالي مشکل حل کړي چې کتابونه ډیر کم دي. بلخوا د پکتیا له څمکنې ولسوالۍ څخه سمیع الله حلیمي تندر لیکلي په پکتیا کې د زده کوونکو لپاره نوي کتابونه هیڅ نسته، ټول د زاړه چاپ کتابونه دي چې زده کوونکي ورڅخه سمه استفاده نسي کولی. او حسن قلمیار له اشکمش ولسوالۍ لیکلي چې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل به د افغانستان په ګټه وي. په افغانستان کې د سهار 10 بجې او 14 دقیقې کیدونکې دي. په اروزګان ولایت کې روغتیایي چارواکي وایي د هوا له سړېدو سره په ماشومانو کې د نمونیا یا سینه او بغل ناروغي زیاته سوې ده. د دوی په خبره خلک خپل ناروغان په بد وضعیت کې روغتیایي مرکزونو ته رسوي. ډاکټران له کورنیو غوښتنه کوي چې په دې ناروغۍ د اخته ماشومانو د مرستې لپاره د دوی تاوده وساتي. شریف الله شرافت راپور لري.
په اورزګان ولایت کې د روانې جګړې اغیزې پر تنکیو ماشومانو په دغه ولایت کې جګړې خپل زور هغه تنکیو ماشومانو ته هم وروښوي کوم چې په دریو میاشتو او یا هم په دوو کلونو کې دې دنیا ته راغلي وه.
دا ماشوم د پسو سند خطله سبنجی کې دل
روغتیاي مسولین خبر ورکوي چې په دغه ولایت کې په ماشومانو کې د سینه بغل ناروغي د نورو وختونو په پرتله 20% زیاته شوی. د ترنکوټ د ولایتي روغتون مشر ډاکټر زیول رحمان نیازی ازادي راډیو ته ویل چې د دغه ناروغي د زیاتېدو لامل د ماشومانو نو واکسین او یخ وهنه ده،
چونکه دا ناروغي یو موسمي